کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د وژی اسمبلی شلمه د سپتمبر 11مه. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی 21 ګرځنده روغتیایي او د تغذیې ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلب ځپلیو کورونیو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغېزمنې کړي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالي زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه سیلابونو له امله 1,290 کسان په شهادت رسېدلي دي او 215 څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2,080 کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9,000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاښ یا سرطان له لومړۍ د وژی اسمبلۍ تر لسمې پورې بهیدلې چې تر 9,000 جریبه زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړې ده. نن د سپتمبر 11مه د امریکا پر متحد ایالتونو د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ دوی حملې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درېیم الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3,000 کسان ووژل سول او دا حملې د دې سبب سوې چې د امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړۍ میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغو حملو اصلي طرح اوسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځې خارکیف سیمې بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیان یې کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راز د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او له لیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه یا فاینل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 6:30 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغو مسابقو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه سوه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتي پیښو زیاتېدو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي. په غزنی کې طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ د بیا رغونې چارې بشپړې شوې.
فرهنګي ټولنه سیمو غزنی کې لرو، هغه ټولنه هغه شاعران او پوهان هغه سیمو د ماڼۍ څنګ کې ځای ورکوو.
نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول چې دغه بریدونه پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب سو.
په دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل حکومت او وزر ګرځېدلې دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین پوځ وایي په ځینو سیمو کې پرمختګونه کړي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونې طبيعه هم شرغلست ورزو د راپورونو برخېته. په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتي پیښو زیاتېدو د دې شهر اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو له چارواکو او نړیوالې ټولنې د دغو پیښو د مخنیوي او د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې پرون هم د کابل لویدیځه برخه دشت برچی کې 2 جلا چاودنو 15 عام وګړي ټپیان کړي دي. نور حال په دې راپور کې
بازم شاهد انفجارهای سنگین در دشت برچی بودیم.
دا کس چی ده امنیتی ستونز لامل نغاری پر راپور که اینو واخستل سی پرون شنبه ده سپتمبر پلاسمه نیچه ده کابل خار دشت برچی سیمه که پچاودنو که برسیران تپی سوای دی. دغه کس اندیخنه خیی چی ورز پلی تا نامنی زیادی گی.
در دشت برچی ده پیش بهار سرا بازم انفجار شده.
موگ بیا پا دشت برچی که پا بهار سرا سیمه که ده چاودنو شاهدانو. موگ چو زلی ده دغا دول چاودنو شاهدانیو. دولت هم هیچ ده خلکو دان دیخنو پختنه نکوی. موگ هم نور ده دوی لدیرو تسلیت ویلو آو غم شریکیو ستلیو.
دا کس چې د ښوونځي زده کوونکی دی وایي تر دې مخکې د کابل ښار دشت برچی سیمې د عبدالرحیم شهید په ښوونځي چاودنه کې هم سخت ټپي سوی و. د دشت برچی سیمې یوه اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته لیکلي چې په دې پیښو کې لس کسان ټپیان سوي. هغه څه چې موږ یې اندېښمن کړي یو دا دي چې وضعیت ورځ بلې ته خرابېږي، خو د طالبانو حکومت بې وسه دی، زموږ د خلکو امنیت نه سي نیولی. دې غلې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره دې جدي پام وکړي. د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په پرونی دوو بېلابېلو پیښو کې 15 کسان ټپیان سوي دي. ښاغلي زدران د خلکو د اندېښنو په اړه لیکلي، دښمن په قصدي ډول د عامو هېوادوالو منځ کې انفجار کوي تر څو نړۍ ته افغانستان د یو بې امنه هېواد په حیث ور وپېژني، خو دا زموږ مسؤلیت دی چې د وطن دښمن له پښو وغورځوو چې تر ډېره بریالي سوي یو. د دغو ترسره سویو پیښو پړه تر دې دمه کومې ډلې نه ده منلې، خو تر دې مخکې د کابل ښار په لویدیځ کې په هزاره افغانانو د ډېرو حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د کابل ښار د دشت برچی په ګډون د هېواد په اکثرو هزاره میشتو سیمو کې خونړۍ چاودنې سوي چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د سپټمبر په 9مه د بښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په استولی لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول لګاکي او مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه خودل سوی و. په دغه لیک کې راغلی و چې د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته د داعش ټلې د خراسان څنګه لخوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لک تر لګه یو لس خونړۍ حمله سوي دي.
ومردل چې په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتي پیښو زیاتېدو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. په دغه چاودنو کې ملکیانو ته هم وخت نا وخت مرګ ژوبله اوړي. خلک د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د دغو پیښو د مخنیوي او د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. د پانتون له استاد او د سیاسي مسایلو له شینونکي محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په کابل کې ولې امنیتي پیښې زیاتې سوي دي.
په افغانستان کې د یوویشتو ترهګرو ډلو شتون دغه اندېښنې او باورونه زیاتوي چې دوی خپل فعالیتونه باید زیات کړي، او دغه تیر یو کال کې طالبان په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې کنټرول کړي. زما باور داسې دی چې دغه ترهګرې ډلې دي او د دوی رقابتونه دي په سیمه کې، او دوی داسې یو مرحلې ته رسېږي چې په عمومي توګه د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړي.
د ځینو حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه مني؟ څه فکر کوي چې نورې کومې ډلې په دغو حملو کې داخلي کېدلی سي؟
په افغانستان کې یوازې داعش هم عملیات نه کوي، دلته ډېر نور ترهګرې ډلې دي لکه حزب التحریر چې هغه بیخي نوم نه اخیستل کېږي، لیکن په ډېر عملیاتونو کې مخصوصا د شمال په برخه کې د حزب التحریر ډله ډېر فعال دی او ځینې عملیاتونه دوی ترسره کوي، لیکن په رسنیو کې د دوی نوم هېڅ نه اخیستل کېږي، سره د دې نه چې نور ترهګر ډلې هم هغوی په خپل عملیاتونو کې زیاتوالی راوستی او دغه عملیات دوی په مختلف ځایونو کې ترسره کوي.
اتمر صاحب، طالبان ادعا کوي چې پر ټول افغانستان کنټرول لري او امنیتي پیښې د دوی په وینا چې خورا راکمې سوي دي. دا ډول پیښې چې زیات وخت طالبان د پټولو هڅه هم کوي څه پیغام رسوي؟
طالبان اوس په یو بنبست کې دي. دوی هغه کوم تضمین چې د افغانستان ولسته ورکړی و، نړیوال ته ورکړی و چې دوی به امنیت ټینګ کړي په ټول افغانستان کې، دا بریالی نشول او دغه امنیتی تهدیدونه اوس ورځ تر بلې زیاتېږي. خپله امریکایان هم عملیاتونه کوي او تاسو شاهدان یاستئ چې د ډرون الوتکې په ذریعه باندې دوی په داخل د افغانستان کې عملیاتونه کوي او دغه عملیاتونه د هغوی په خبره په ترهګرو ډلو باندې دي د هغوی په مراکزو باندې دي نو دا خپله ښیي چې طالبان په دغه برخه کې بریالي نه دي او دغه ننګونې ورځ تر بلې زیاتیږي.
د پانتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی محمد اساق اتمر وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښیاس په غزنی کې طالب چارواکي وای د دې ولایت په مقرب ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان مانی د بیا رغونې چاره بشپړ شوې. دوی وای چې له بیا رغونې وروسته د دې مانی پرانیسته کړي او له دې وروسته به پکې فرهنګي هڅې کیږي. دا هم تفصیل
د غزنی له مرکز څخه کابو 102 کیلومتر لري په مقرب ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان تاریخي مانی د غدری پوړي زمانی د دغه ولسوالۍ په مرکز کې د کابل کندهار لوی لارې ته چیرمه ختیز لور ته کابو شپږنی وکال وړاندې د وخت بچا غازی امان الله خان په ځانګړي سپارښتنه د یو لړمخو لپاره جوړه سوې و. مورخین وایي دغه مانی د ډیری سیاسي، ټولنیزو، سیمه ایزو او اړخیزو ملاقاتونو، جرګو او مرکو شاهد پاته سوي، خو د وروستیو سختو جګړو پر وخت په دغه تاریخي مانی کې څو کلونه د تیر جمهوري نظام د ملي اردو سرتیري وو وسیدل. پر دغه سرتیرو به ډیری وخت طالبانو له لورې جګړې کېدې او ځینې وخت به مانی ته هم زیان اوښت، خو دغه مانی په 1993 کال کې لا یادو نظامیانو څخه خالی د بیا رغونې چارې پیل او د تیر جمهوري نظام تر نړېدو تقریبا بشپړې سوې او څه برخه یې پاتې وې. چارواکو ویلي وو د دغه مانی په جوړښت شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت سوی، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه مانۍ رغنیزې چارې بشپړې سوې دي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل تیره ورځ د دغه مانۍ پرانستنه کړې ده.
دو ورځې مخکې موږ افتتاح وکوله او موږ به هغه فرهنګي ټولنه چې موږ غزنی کې لرو، هغه ټولنه، هغه شاعران او پوهان، هغه کې موږ د مانۍ په څنګ کې ځای ورکوو او هم مقر کې موږ یو کتابخانه لرو، دا کتابخانه دلته نقلوو او د دې لپاره دوه تنه محافظین چې شپه ورځ د عدالت ووسیږي، که څوک داخلي یا خارجي سیلانیان راځي او له ماڼۍ لیدنه وکړي هغه به هم د ماڼۍ حفاظت کوي، هم به د عدالت ووسي.
تاریخ پوهان لیکي د دغه ماڼۍ د بنسټ ډبره په 1015 هجري شمسي کال کې کښېښودل سوه او په څو کلونو کې د وخت نوموتو معمارانو لخوا سرته ورسېده. دا یاد ماڼۍ جوړښت په خپل وخت کې بی ساری او بی مثاله، خو په اوسنی وخت کې تاریخي یادېږي. د غزنی ډیری اوسیدونکي او فرهنګپال د دغه ماڼۍ د رغولو او پرانستلو د کارستای نه کوي. لیکوال او د مهالنۍ ومان مجلې چلونکی سیف الله مفتون وایي اوس باید د دغه ماڼۍ خوندیتوب ته پاملرنه وسي.
دا چې د امان الله خان ماڼۍ چې په مقر ولسوالۍ کې موقعیت لري رغول شوې ده، دا یو ډیر ښه خبر ده. دا هغه تاریخي آثار، تاریخي یادښتونه دي چې زموږ د هیواد، زموږ د مشرانو پیژندګلوي ورسره تړلې ده.
مورخین د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان دغه تاریخي ماڼۍ هغه ځای یادوي چې غازی بله کابله د هیواد جنوبي ولایتونو، هرات او یا هم نورو سیمو ته سفر نه کول. نو په دغه ماڼۍ کې به یې د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا، زابل، بامیان او نورو څنګلورو ولایتونو له مشرانو سره لیدکات کول او د هیواد د پرمختګ په اړه به یې ورسره مشورې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم یو نړیواله مسأله د اوکرين په خارکیف کې داسې مهال د پرمختګ ادعا سوي ده چې روسیې له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو اعلان کړی. د اوکرين پوځ ویلي چې د خارکیف په شمال ختیځ سیمه کې پر بالا کلیا شار بشپړ کنټرول ترلاسه کړی. په جګړه کې د پرمختګ دغه ادعا وروسته تر دې کېږي چې اوکرين د همدې میاشتې په لومړیو کې یرغلیز عملیات پیل کړل. اسدالله لودین په سټوډیو کې دا مسله تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
ډیره مننه د اوکراین پاوز ویلی دوی پر بالاکلیا خار خپل
بیرغ درولی او زواکونه یې کوپیانسک ته ننوتلې دي. پاوز پرون پر خپل ټلګرام چینل ویلی چې زواکونه د سیچیانسک څنډو کې هم ځای پر ځای شوي او د لیمن سیمې ته نږدې هم جګړه روانه ده. اوکراین دغه اعلان وروسته تر دې کوي چې د روسیې دفاع وزارت د اوکراین د یرغلیزو عملیاتو له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره له دوو سیمو د زواکونو د وتلو خبره کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکو فویلی زواکونه به یې له بالاکلیا او ایزیوم سیمو څخه وځي او دونسک کې به ځای پر ځای کیږي. کوناشینکو فویلی د اقدام د دې لپاره کیږي چې دوی د ځانګړو پوځي عملیاتو هدف ترلاسه کړي. نوموړي دا هدف نه دی په ډاګه کړی خو زیاته کړې ده چې د ترلاسه کولو لپاره یې اړتیا ده چې د دونسک په استقامت هڅې ګړندۍ شي. د اوکراین پوځ د خارکیف استراتیژیک خارګي کوپیانسک ته د ننوتلو سرتیرو انځورونه هم خپاره کړي او د وطن پالنې شعارونه پرې لیکل شوي دي. د خارکیف سیمه ییزې شورا یوې سلاکارې نتالیا پاپووا بیا پر خپله فیسبوک پاڼه داسې یو انځور خپور کړی چې اوکراینی سرتیری د کوپیانسک په مرکز کې داسې مهال خي چې خپل بیرغ په لاس کې دی او د روسیې سوځیدلې بیرغ تر پښو لاندې پروت دی. کوپیانسک د خارکیف په جنوب ختیځ 160 کیلومتري واټن کې پروت خار دی چې د اوکراین د ختیځ لپاره د لیک درالیک مرکز دی او د روسیې ځواکونو د لوجستیک لپاره ځانګړی ارزښت لري. دا سیمه پر اوکراین د روسیې د بریدونو په لومړیو کې روسی پوځیانو لاندې کړه. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي ځواکونو یې د یرغلیزو عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 2000 کیلومتر مربع خاوره آزاده کړې ده. زلنسکی ویلي د روسیې لپاره ښه خبره دا ده چې د جګړې میدان پرېږدي او له اوکراین ووزي، خو د روسیې لخوا له جګړې د لاس اخیستو ښکاره نښې نښانې لا نه دي څرګندې شوې.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا هغه بریدونه پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملو سبب سول. هغه وخت هم پر افغانستان طالبان واکمنان وو او ساش کال هم طالبان پر افغانستان وال کلري. شنون کې وایي په کابل کې د الزواهری وجل کېدو ثابته کړه چې طالبان لا هم د القاعده شبکې سره اړیکې لري. دا هم تفصیل لنن څخه یوشت کاله مخکې د 2000 لومړی میلادي کال د سپتمبر 11 د امریکا متحده ایالاتونه د څو خونړیو حملو په صحنه بدل سو. دوی حملې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درېمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کرونده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول، خو دا له امریکا 11000 925 کیلومتر لري لا افغانستان سره تړلې حملې وبلل سوې. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان و چې د القاعده شبکې مشر اوسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. په سعودي عربستان کې زیږېدلې هغه څوک چې د دغو حملو اصلي طرح وبلل سو. امریکایي د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو د هغه وخت مشر ملا محمد عمر یې له ورسپارلو ډډه وکړه. بلاخره د 2000 لومړی میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات دي لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي ولتیا برید وشي.
دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د ړنګېدو سبب سول، خو اوسامه بن لادن چې امریکا په پسې وه لا هم له سترګو پناه وو. دې موضوع شاوخوا یوه لسیزه دوام وکړ. اوسامه بن لادن بلاخره د 2011 میلادي کال د مې میاشتې پر 2 د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو.
The leader of al-Qaeda.
او د القاعده شبکې مشري د دې ډلې دویمه درجه مشر ایمنل زواهری ته پاتې سو. تر دې پیښې څخه یو لس کال وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اوسامه بن لادن د ځایناستي ایمنل زواهری د وژل کېدو خبر د پاکستان په ګاونډ افغانستان کې ورکړ.
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, to kill the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې ایمان الزواهری د جولای میاشتې پر 1 د کابل په یوه کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د پیښه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د کال پوره کېدو په درشل کې وسوه. د دوحې په موافقه کې له تروریستي ډلو له دې جملې القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو خبره هم سوې ده. په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي په افغانستان کې د الزواهری وژل کېدو د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې ثابتې کړې.
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی. القاعده شبکه د طالبانو میلمنه ده. په وروستیو کې د الزواهری وژل کېدو دا موضوع ثابته کړه. هغه ته په کابل کې د سراج الدین حقانی تر نظارت لاندې پناه ورکړل شوې وه. د القاعده شبکې نور مشران هم په افغانستان کې دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې القاعده شبکه نن سبا بیرته د طالبانو په یو مټ بدله سوې ده.
که چیرې د القاعده او د طالبانو په خوانی ژورو اړیکو ته وګورو او بیا د القاعده د مشر الزواهری په کابل کې وژل کېدل، هغه هم د ارګ په 300 متری کې په یو مجلل کور کې او تر دې پیښې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې داسې راپورونه خپرېدل چې د القاعده د پخواني مشر او بنسټګر د زوی ملاقات د سراج الدین حقانی سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره، او تر هغه هم وړاندې هغه راپورونه خپرېدل چې د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې د القاعده ځینې تخنیکی کسان د دې سره په چارو کې مرسته کوي. دغه ټولو ټکو ته په کتو د دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په پټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل قومټ او وزر ګرځېدلې دي.
د سیاسي مسایلو شنونکي ثناءالله مخلص وایي د القاعده په ګډون چې له طالبانو سره اړیکې لري، زیاتې افراطي ډلې د استخباراتي سازمانونو د ځینو پټو او ښکاره اهدافو د عملي کولو لپاره رامنځته کیږي.
طالبان او القاعده ډیر نږدې اړیکې سره لري چې د دوی هغه تمویل او تجهیز او سرچینام ډیر سره نږدې دي، او کوی په اصطلاح باندې بخې فقط لاسونه واغلارې او ترې کې بیل دي کني نور لیوا خور څخه ابو دا نه خوري. دا غ سر په څنګه کې د ټول ابزاري ډلې دي چې استخبارات استفاده ځنه کې او د استخباراتي اهداف لپاره په نړیواله کچه رامنځته شوی دي او لا هم پر مخ باندې روان دي چې تر څو د نړیوال استخباراتي سازمانونو لپاره لا به وکي د غوډ مداخله لپاره زمينه سازي سي او د غوډ اهداف لپاره د ډلې جنگيږي او لا هم جنگ کوي.
د واشنگتن ډي سي د ويلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسيا د برخې مرستيال مايكل کوګلمن ازادي راډيو ته وویل دا سيناشي نسته چې طالبان دي لال قاعده شبکې خپل لار جلا کړی.
The Taliban is not distancing itself from Al-Qaeda.
Taliban la Al-Qaeda shabaki na jala kigi. Ka par Al-Zawahiri hamle ta katana wuklu. Pa targan da malumi gi chi da Taliban upuliku ki aga ka haqani shabaka wa ya bulso la Al-Zawahiri sara bush pali aliki mawjudi wi. Aw pa kabal ki da aga astugni ta asantia barabara kiri wa. Zaka targan da da chi mumkina na da da Taliban upuliku ki de da cha la khabri do aw la Al-Zawahiri sara la mrasti prata. نو مولای هل توسیده لیوی
که څم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو کال پوره سوی، خو د نړۍ یو هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا د روان میلادي کال د اپریل پر 14 په یو راپور کې وویل د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 1 له افغانستانه د امریکا د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه له هغه تروریستي ګواښ سره مقابله کوي چې تازه سر اوچت کړی دی. د شورا په راپور کې د امریکا د یو اټکل په حواله القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې شول سوي، او راپور وایي چې دغه ډلې له افغانستانه هاخوا هم د پام وړ ګواښ رامنځته کولی سي. په تیر حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د القاعده ترڅنګ داعش ډله هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولی.
دغه د وروستي کوم تحولات چې په
کابل کې رامنځته شو، له زواهری ووجل شو. نو هغه افراطی ډلې چې په افغانستان کې د مختلفو نور اهداف لپاره دلته موجود وو، کاغه ای ټی ای ایم ده، کاغه ای میو ده، یا فرضاً لشکر طیبه، یا نور ډلې چې کوم دی او هغه مستقیما پاکستان هغه تقویه کوي، نو دې ډلو لپاره هغه پناهګاه اوس مشکله شوې ده. او دا ویره وسره ده چې طالبان په منځ کې کاغه قانی ګروپ دی او یا نور ډلې دي. دغه معلومات امریکایانو ته ورکوي او ځکه د دې افراد په نخه کیږي. یو طرف ته پاکستان کوشش کوي ټي ټي پی مشان د منځوي سي، او بل طرف ته امریکا کوشش کوي چې القاعده او دواړو کې سره دی رابطه لري. نو په دې خاطر باندې صفر اتی ډلې چې دي د دا داعش په نوم یا یو خواته کیږي او د طالب په مقابل کې به خپل فعالیتونه کوي. داعش د پنوم باندې حرکت د طالبانو لپاره او د افغانستان لپاره او منطقې لپاره د اندخنی وړ دي.
طالبانو په ور ور ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره کوم ارتباط نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا هم باید په سرعت سره وایي چې اوس د القاعده تنظیم دلته شتون نه لري، او د افرادو په شکل کې څوک وی هم په پټو په پنهان ډول باندې هغوی تنظیمي اړخ او تنظیمي سبخه نه لري. اوس او د داعش په وړاندې باندې زموږ مبارزه روانه ده. هغه دومره لوی تهدید نه ده چې د افغانستان له خاورې نه دي چاته ضرر پیښ.
خو په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي چې طالبانو دا ډول ژمنې د سپتمبر د 18 تر حملو مخکې هم کړې وي. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور لمخې احتمال شته چې د امریکا د ګټو په وړاندې د القاعده شبکې ګواښونه لا پسې پراخ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له خاورې به هیڅ ګاونډي هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. شغلی مجاهد په چنګاش یا سرطان میاشت کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې په داعش پورې تړلي درې کسان ووژل شول او 15 تنه نور یې ونیول شول. د دې په وینا دغه کسانو په ورستوي کې د تاجکستان او ازبکستان پر خاورو راکټي حمله کړې وي. په لندن کې د نړیوال ترورزم د چارو متخصص عارف سحر وایي په سیمه او نړۍ کې ځینې سیاسي بدلونونه کولای شي له افغانستانه نویو خطرونو ته زمینه برابره کړي.
پاکستان، ایران د مرکزی آسیا هیوادونه، د روسیا او اوکراین جګړه، د غټول مناسبتونه د افغانستان پر اوضاع شور یا هم برعکس اغېز کوي. پر دې بنسټ په راتلونکي کې په طالبانو کې هیڅ ځواک او اراده نه لیدل کېږي چې له افغانستانه د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د دغو تروریستي تحرکاتو او ویجاړونکو فعالیتونو مخه ونیسي.
خو بیل روجی وایي دا مهال د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ پر تله واقعي ګواښ القاعده شبکه ده.
طالبان به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې وجنګي شي. دوی دا مهال جنګي شي هم. د اسلامي دولت ډلې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې ځینې حمله کړي. دوی د تاجکستان او ازبکستان په وړاندې ځینې راکټي حمله کړي. خو القاعده شبکه په افغانستان کې خوندي پناه ځای لري. طالبان د دې شبکې د ځپلو لپاره کوم کار نه کوي، ځکه القاعده شبکه د افغانستان میلمه نه ده. زما پاند دا واقعي ګواښ دی چې له افغانستانه سرچینه اخلي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د جنرال فرانک مکینزی په حواله چې هغه وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وو راپور ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د غوړو شمیر زیات شوی. خو د دقیق شمیر په باب یې څه نو ویلي. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور لمخې وروسته له هغې چې له بګرام هوایی اډې او پل چرخی زندان څخه په زرګونو بندیان خوشې شول، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د غړو شمیر له 2000 څخه نږدې 4000 ته زیات شو. په دوام راغلی چې په افغانستان کې نورې ډلې هم فعال دي، لکه د پاکستانی طالبانو غورځنګ یا چی چی پی، د شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي جهاد او ازبکستان اسلامي غورځنګ. د ملګرو ملتونو او امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سلاکار برنیت روبین وایي په افغانستان کې القاعده ته د پناه ورکولو لکبله د طالبانو په وړاندې کوم نړیوال اقدام ممکن نه ورته بریشي.
دا احتمال نشته چې نړیواله ټولنه د افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې کوم جدي اقدام وکړي، ځکه سخت اقدامات لوړاندې شوي دي. چې په ډیپلوماټیک لحاظ د دوی د حکومت پر رسمیت نه پیژندل، د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کول او د طالبانو پر حکومت او غړو بیلابیل بندیزونه دي. خو د طالبانو عمده ډیپلوماټیک هدف اوس د شتمنیو آزادیدل، د بندیزونو لری کېدل او په ډیپلوماټیک ډګر کې د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندل دي. که دوی د القاعده شبکې مشرتابه ته پناه ورکړي، دغه یو هدف به هم ترلاسه نه کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio